او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې پروګرام لرو چې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په هند کې د افغانستان د سفارت د بندېدو د راپورونو په اړه بحثونه پکې دي. د دې خبرونې کوربه نوریاس نوری دی، خو دا شی به پام وکړئ خبرونو ته. باوري سرچینو ازادي راډیو ته منلې چې ترکیه د طالبانو د حکومت یو نوی ډیپلومات منلې دی. سرچینو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوړي نوم یاد شي، دغه ډیپلومات محمد زبایر ودان یاد کړی چې په وینا یې په انقره کې د افغانستان د سفارت د لومړي سکرتر په توګه کار پیل کړی. په ترکیه کې د افغانستان سفارت د مدیریت چارې د پخواني جمهوري نظام د ډیپلومات امیر رامین لخوا مخ ته وړل کیږي، خو په سفارت او په استانبول کې د افغانستان په کنسولګرۍ کې دننه ده طالبانو او پخوانی نظام ډیپلوماټان په ګډه کار سره کوي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډي ښار کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوه. د ازادي رادیو مشال څنګه د پاکستان د تروریزم ضد ادارې په حواله راپور ورکړی چې په تیرو ورځو کې د غوسیمو کې تر 800 پورې افغانان نیول شوي. کڅه هم پاکستانی چارواکو ویلي چې نیول شوي افغانان د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل، خو د پاکستان اردو ژبه سما ټلویزیون ویلي چې 400 افغانان وروسته له هغه بیرته خوشی شول چې معلومه شوه د اوسېدو کارتونه یې درلودل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي سکل د کندهار د انارو صادرات خدي او تر دې دمه 15,000 ټنه صادر کړي. د څرګندونې د دوی خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وکړي. محلي رسنیو د کندهار د کرنې د ریاست په حواله ویلي چې سکل د انارو حاصلات لس په سلو کې زیاتو. په داسې حال کې چې روسیه د اوکراین پر جنوبي سیمو خپلو حملو ته دوام ورکړی دی، اروپایي ټولنې غړي نن په کیف کې له اوکراین سره د پیوستون په پار غونډه جوړوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هغوی د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د تاریخي غونډې د ترسره کېدو په حال کې دي. او اوکراینی چارواکي وایي روسي پوځیانو تیره شپه د اوکراین پر خرسون سیمه د توپونو تازه حملې کړې دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې د خرسون والی الکساندر پروکودین ویلي چې په دغو حملو کې یو تن وژل شوی او دوه ماشومانو په ګډون شپږ تنه نور ټپیان شوي دي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث
د 15 دقیقې بحث مو زنوري اسنوري هر کله کوم. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت وتړل شو. سفارت چارې د پخواني حکومت لخوا ګمارل شو. ډیپلوماټانو سمبالولې د شنبې د ورځې ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل چې سفارت ځکه وتړل چې هند ډیپلوماتیک ملاتړ نه کوي او بلې خوا هم په کابل کې حکومت تر اوسه نړیوال مشروعیت نه دی خپل کړی. په اعلامیه کې د سفارت لپاره د منابعو د کموالي او د ډیپلوماټانو لپاره د ویزې د نوي کولو په شمول ځینو نورو ستونزو یادونه هم شوې ده. د اعلامیې له مخې د سفارت ټول ملکیتونه او تاسات د هند ډیپلوماټیکو استازولو او د ساتنې محافظتي ادارې ته سپارل کیږي، خو په عین حال کې د هند په ممبئی او حیدرآباد ښارونو کې د افغانستان کنسولګری ویلي چې د دوی فعالیتونه دوام لري. د هند بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو تر اوسه په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د تړل کېدو په اړه خبرګون نه دي څرګند کړي. د هند حکومت د طالبانو له حکومت سره چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی محتاطانه دریځ غوره کړی دی. د 2021 کال د اګست په 15مه واک ته د طالبانو د رسېدو راهیسې په کابل کې سفارت تړلی، خو د لومړي ځل لپاره یې له طالبانو سره تعامل د 2022 کال یعنې تیر کال په جون میاشت کې هله پیل کړ چې کابل ته د بشري مرستو څارنې لپاره یو ډیپلوماتیک درې کسیز تخنیکی ټیم واستاو. د هند حکومت ویلي له ژمنې سره سم افغانستان ته 50,000 ټنه غنم او د واکسین او نورو روغتیایي وسایلو په ګډون څه باندې 200 ټنه مرستې رسولې دي. نن په دې 15 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې ولې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت وتړل شو. د سفارت د مخکنی ډیپلوماتانو په خبره آیا په رښتیا نوې ډیلي د چارو د دوام له ډیپلوماتیک ملاتړ لاس واخیست؟ آیا نوې ډیلي په دې اقدام سره غواړي په راتلونکي کې د طالبانو لخوا ګمارېدونکو ډیپلوماتانو ته لاره پرانیزي چې د دې سفارت چارې مخته یوسي؟ د سفارت په تړل کېدو سره په هند کې د میشتو په لسګونو زره افغانانو پر وضعیت وضعیت به څه ډول اغیزمن شي، دا او نور مسایل په دې بحث کې څېړو. د حقوق چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مشر صدیق منصور انصاري زموږ میلمانه دي. لومړی ستانکزی صاحب، تاسو درځو دې بحث ته ښه راغلاست. مخکې مو خبرې وکړلې، ډېر وخت تاسو ویلې چې نه لرئ، خو که په پیل کې د دغه د اقدام په باب خپل نظر سره شریک کړئ چې ولې په اوس وخت کې په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت تړل کیږي.
سلامونه تاسو ته انصاری صاحب ته اوریدونکو ته عرض کوم چې اصولا په حقوقي لحاظ لویا ستونزه په اوسنی وضعیت کې د افغانستان د سفارتونو چې په هر کې فعال دي او سیاسي استازولي کوي په حقوقي لحاظ یو کړکېچن حالت دی، یعنی یو لویه حقوقي خلا ده. په دې معنی چې سفارت معمولا د دولتونو استازیتوب کوي، خصوصا سفیر چې د مملکت د اول شخص استازیتوب کوي. په دې اساس لویه ستونزه دا ده چې دا یوه حقوقي خلا ده، چون در سفارت معلوم نیست د کوم دولت استازیتوب کوي. بنان دا لوی حقوقی ستونزه ده. را اروپای هند که مشخصا د اندیانو سیاست له افغانستان سره معمولا د دوی د منافعو پر مبنا ولاړه وه، هیڅ وخت سیاست کې دایمي دوستي وجود نه لري. بنان هندیانو د خپل موجودیت له اول نه له افغانستان له مختلفو دولتونو سره چې په کابل کې حاکمان دي، له هغوی سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول روابط درلودلې دي. په استثنا د طالبانو د اول دورې چې د دوی سره کوم رابطه نه درلوده، او هغه دلیل هم دا و چې هغوی د استاد رباني حکومت یو مشروع دولت ګاڼه او د رباني دولت په ملګرو ملتو کې هم استازیتوب درلوده. زه فکر کوم چې اندیان نور علاقه نه لري چې افغاني ډیپلوماتان یا له افغاني سفارت سره راکړې ورکړې ولري. طبیعي قنصلي روابط لکه چې ویل شوي دي هغه ساتل کېږي، او له بلې خوانه د ما نظر دا ده چې اندیان تر پردې لاندې له کابل سره راکړه ورکړه لري، او لري به منی چې د کابل نه ډیپلوماتان ومني.
بله ستانکزی صاحب، مننه. تو خیګی تاسو لکه چې روغتي وضعیت مهم خنه دی، فقط غيوا بل پوښتنه کې تاسو جواب کړئ. نوې دلی کې د افغانستان سفارت داسې مهال تړل کیږي چې د افغانستان په اکثرو گاونډیو هیوادونو کې د طالبانو لخوا ګمرل شو ډیپلوماټانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې د افغانستان د سفارت چارې او د قونسلګرۍ او چارې مخته یوسي. فکر کوي چې د نوې دلی لخوا به د طالبانو لخوا ګمارل شوی د سفارت لپاره کوم ډیپلوماټ ته اجازه ورکړل شي چې په نږدې راتلونکو کې هلته کار پیل کړي، ځکه چې موږ په نوې له هند د ډیرو افغانانو پیغامونه درلودل چې دوی وایي چارې به ډېرې تکنې شي، ځکه چې په هند کې په لسګونو زره افغانان اوسي، هغه هوا ته ډېر افغانان زی او راځي، او د سفارت فعالېدل یو مهم جز دی.
ما مخکې بحث درلوده چې هندیان کله چې په 2020 کال کې خپل سفارت پرانیزي، هلته ډیپلوماتان لیږي. په ډېر طبیعي ډول دا ډیپلوماتان او طبیعي کارل دي ناست د طالبان له حکومت سره باید روابط ولري، البته پټ او محرم. د ما باور دا ده چې زریا ممکن پراتلونکي کې هندیان له دغه موجوده خلانه چې د افغانستان سفیر په ډیلي کې رامنځته کړی د نوې استفاده وکړي، او په طبیعي ډول به حداقل د سفارت په سطحه کې د عادي ډیپلوماتانو په سطحه دا روابط په یو شکل د اشکالو یا په تخنیکي بڼه بېرته فعال کړي. د ستونزو د حل لپاره زه باور کوم چې افغانان چې هلته دي، البته کنسولي چارې طبیعي ده چې کنسولګریان هلته باید ترسره کړي، اما لویه ستونزه د افغان محصلینو ستونزه ده چې هغوی یوازې کنسولي اړخ نه لري، موږ په ډیلی کې ان طرف فرهنګي آتشه درلوده یعنی تحصیلات آتشه هم درلوده چې متاسفانه هغوی ته به دغه موجوده حالت ډېر ستونزمن وي.
مننه کور ودان د حقوقي چاروپو او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی چې په دې بحث کې مرا سره ګډون وکړ. کور ودان د موږ بل میلمه د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مشر صدیق منصور انصاري هم د ټلیفون له لارې سره وصل شوی دی. انصاري صاحب، تاسو ته درجو ستانیزي صاحب ډېر وخت نه درلوده، د دې لپاره مو هغه دوه پوښتنې له ښاغلي ستانکزي نه مطرح کړلې. تاسو دغه اقدام څه ډول ارزوئ؟ نوی دلی سفارت وتړل شو، پخوانی ډیپلوماټان ویلي چې د هند حکومت ورڅخه د ډیپلوماټیک هغه سیملاتل چې مخکې کاووس نه کوي، آیا خبر هم داسې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نوری سپتاسی خاگلی ستانکزی همکاران و طول معزز و اوریدون کتا، السلام علیکم و رحمت الله. موږ او تاسو په تیر نږدې دوه کالو کې د طالبانو د اسلامي تحریک راتګ او دلته د اسلامي امارت په نوم د حکومت او نظام د قیام نه وروسته دوی ډیپلوماټیک حرکات او فعالیتونه وینو په ډېر بتی مګر دقیق شکل دوی په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې وکړای شول چې د پخوانی حکومت چې د ډاکټر غنی او عبدالله په مشرۍ تشکیل شوی و د هغوی له فراره وروسته چې میدان یې پرېښود او هغه حکومتونه چې پخوا وو لکه د ښاغلي رباني په نوم چې کوم حکومت و او تیر ځل طالبان راغله هغوی فرار وکړه، مګر هغوی هغه نوم له ځان سره وساتلو، هغه بیرغ به یې په هر ځای کې رپولو. کوم ډیپلوماټان چې درلودل هغه په یو شمېر هیوادونو کې وساتلی شو پرته له پاکستان او سعودي عربستان او غالباً متحده عربي امارات. اوسنۍ حالت او وضعیت له هغې سره په دې توپیر لري چې ډاکټر اشرف غني چې په الوتکه کې والوت نو په ځمکه یې هېڅ پرې نه ښودل، د نړۍ په هېڅ کونج کې هم هغه د خپل حکومت داعیه ونه ساتلی شوه او نه یې دفاع وکړی شوه. نو په همدې اساس ممکن ګاونډي هېوادونه هم دې ته راغلي وي چې له شته حاکمانو او مسؤلینو سره ډیپلوماټیک مراودات ولري، ځکه هغوی خپلو ګټو ته ژمن وي همیشه او له ملتونو سره د اړیکو پرېکون او یا هم له هغسې بې بندوبار او بې حساب او بې کتابه خلکو سره چې تر شا دولتي او حکومتي یا د نظام پشتوانه ونه لري د هغوی مالي چارې، د هغوی د شفافیت مسایل، د هغوی سیاسي او ډیپلوماټیک وضعیت او تشخص او هویت او حیثیت ساتل د هیڅ هیواد د وس کار هم نه دی. او سفیر خو په معلق شکل یا ډیپلومات په معلق شکل چې تر شا نه حکومت ولري نه نظام ولري نه جغرافیا ولري هغې ته سفیر نه شي ویل کېدی. خو هغه ستونزه او مسله چې د تړل کېدو او یا هم د ډیپلوماتیکو اړیکو د تجدید مسله ده، په دې مکس په کار دی که چیرته د هند حکومت په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت او ورسره په ممبئی کې جنرال کونسلی او یا په نورو ځایونو کې نمایندګي بشپړې تړلې وي او بل چاته نوی سپارلې یا د سپارلو اراده ونه لري، دا به زه فکر کوم هغو افغانانو ته چې هلته په زده کړو بوخت دي او زرګونه دي، یعنی هر کال د زرو شاوخوا یا زرو تر دوه زره افغان محصلین به هندوستان ته تلل، هلته به یې لوړې زده کړې کولې، څوک د لنډ مهالو پروګرامونو دپاره تللي وو، څوک د لیسانس ماسټري او ډکتورا لپاره. او ته به د کنسولې د برخي او نورې په علمي او تشریفاتي برخو کې پراخ ستونزې راولای شي، او ترڅنګ به په اقتصادي او سوداګریزو او کلتوري برخو هم ژور تاثیرات پریوزي.
بله مننه انصاری صاحب. یو خو اړخ د دولتونو ترمنځ د ډیپلوماټیک عرف یا اړیکو موضوع ده، او بل د دواړو هیوادونو دی، هغه هیوادونه چې سره ډیپلوماټیک اړیکې لري د خلکو موضوع ده. تاسو یادونه وکړه د هند حکومت په خوا هم په لزګونو زره افغان محصلینو ته تحصیلي بورسونه ورکړي دي، سکه کال هم ورته اعلان کړي، خو انلاین تقریبا د 2023 کال او 2024 کال لپاره زرو نوی افغان محصلینو ته بورسونه ورکړي. په هر صورت پر دې به هم ورسته وغږیږو. د ډیرو په هند کې میشتو افغانانو هم ازادي راډیو ته د سفارت په تړل کې دوه خبرګونونه څرګند کړي. ورسته به څو تنو واورو. خو د سیاسي چارو شننکي طاهر زلان ته هم خره خلاص وایو چې خبرونه زموږ د بحث ته را سره یو ځای شوې دي. زلان صاحب، تاسو څرګندونه واوري دي انصاری صاحب، مختلف اړخونه لري د سفارت تړل کېدل، تر اوسه پورې دغه سفارت پرانستې او د طالبانو د واکمنۍ هم څه باندې دوه کاله تیریږي، خو پخوانی او د حکومت ډیپلوماټانو په دې سفارت کې کار کاوه. فکر کوي چې دا به د په کابل کې د واکمنو طالبانو په وړاندې د نوې دلی په سیاست کې د بدلون پیلامه وي، ځکه نوې دلی د افغانستان له حکومتونو سره تل د سي محتاطانه دریز غوره کړی دی.
سلام تاسو ټولو له لمړی خود دغه د سفارت د بندیدو په ظاهر دغه کې دی شي کله چې د دوه ودونو ترمنځ د سیاسي اړیکو یو بیسټ نو موجود، نو ښکاره خبره ده چې دغه ډیپلوماټیک نهادونه په کوربه هیواد کې یا متقابل دواړو اړخونو ته بیګټی کیږي او په یو ساکن حالت تلويږي. خو د افغانستان مسله د نورو هیوادونو د دغه د ډیپلوماټیک اړیکو د تعریف په اساس باندې لګت څه مختلفه پدې ده چې د افغانستان زیات شمیر وګړي په مختلفو بانو کې، کده زده کوونکو په توګه دي، کده سوداګرو په توګه دي، او کده کډوالو په توګه دي، زمونږ په ګوندۍ او په لرو ګوندۍ هیوادونو کې، یعنی د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پراته دي. لدې کبل د سفارتي اړیکو نور اخوا ډیر کنسلی امور داسې و چې هغه د دواړو طرف ته د وګړو ترمنځ هغه د سلی امور د سہولتونو او سنتیاو درمنځ د کول د پر ډیر ضروری و. د افغانستان زیات شمیر سوداګرو په هند کې سرمایه گذاری کړې و، د هندي شرکتونو او مختلفو اصناف سره سوداګریزي اړیکې درلودلې. همدا ډول د زده کړو په برخه کې ډیر زیات افغان ځوانانو ته په زده کړو بوختي، چې دغه ټول د دې تقاضا کوي چې باید وخت په وخت د ویزو مسله راځي، د تذکری مسله راځي، د تعلیمي اسناد دو مسله راځي. نو د دې لکبل د اړیکې
زمان صاحب خبر هم ده چې ګمانم چې هند غواړي چې د سفارت چاري طالبانو ته وسپاري، د طالبانو لخوا ګمارل شوی ډیپلوماټان په راتلونکي کې ومني یو دم خیدا کار نشوي کولای چې پخوانی لري کې او د طالبانو ته اجازه ورکړي. آیا فکر نه کوي چې دا به یو زمينه د زمینی برابرول وي؟
دوه مسائل موجود دي. یو خدای تر کومه پورې چې په تازه نو سیاسي پیښو کې دغه کوم څه څرګونه نه لیدل کېږي چې ګوندې د هندستان دولت ته طالبانو ته پرته له تعامل او پرته له یوې مصلحت نه تمایل پیدا کړي. د طالبانو په اړه د هند دولت دریز داد چې دغه ډله د زنو هغه ډلو سره اړیکې لري، د وسلوالو ډلو سره چې هغه په کشمیر کې وخت په وخت هغوی جنګونه کړي دي، او همدا ډول د پاکستان سره د دوی اړیکې دا هم د هند لپاره ډیر د اساس دغه دي نکات دي. خپل په داخل د افغانستان کې اوس مهال د هندي ډیپلوماټانو یا د هغوی د نورو شرکتونو لپاره فعالیتونه چې دي هغه د اطمینان وړ نه دي. نو له دې کبله هند فعلا دغه سی باور نشي کېدلی چې هغوی به دومره زرګینه پراته یو نړیوال مشروعاته د طالبانو استاد نیوی استاد ومني. او
بله من نه ځلان صاحب به خبرې وکړو. انصاری صاحب، هند د افغانستان په مسله کې یو د سیمهیز مهم لوبغاړی بلل کیږي. کراش دې ته د هند او چین هغه موقف ته په سیمه کې، چین څه موده مخکې د افغانستان لپاره نوی سفیر وګماره او هغه هم په داسې تشریفاتي بڼه باندې لکه چې د یو په رسمیت پیژندلو حکومتونو لپاره دوی معرفي کوي. فکر نه کوي چې هند هم په همغه لور روان دی؟ له بلې خوا په سیمه کې د طالبانو د حکومت ډیپلوماټان ورسره بلې د افغانستان د سفارتونو او د قونسلګریو چارې ترلاسه کوي. نوی ځینو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو نوی ډیپلوماټ په انقره کې اجازه ورکړل شوې ده چې د سفارت چارې مخته یوسي، یعنی د سفارت لپاره د لومړي سکرتر په توګه ټاکل شوی دی. او د ترکیه حکومت هم دا منل چې کولای شي کار پیل کړي. فکر نه کوي؟
موږ فکر کوو چې دغه نږدې دوه کاله چې په دې شکل لکه مخکې چې ما اشاره وکړه تیر شو، او په مقابل کې هیڅ داسې قوت ادراس او یا هم دایره رامنځته نه شوه چې هغوی د حکومت جلا وطنه حکومت او یا هم د خپلو سفارتونو او ډیپلوماتیکو ادارو د ساتنې د خپل سیاسي او ډیپلوماتیک تشخص د اعادې او یا د هغې د خوندیتابه او تحفظ غږ پورته کړی شي. هر څه غنی په هوا فراری شو او هر څه په ځمکه پریوتل، او لا هغه پراشوتونه چې ترې پاتې دي هغه به هم ځمکې ته را پریوځي لکه موږ او تاسو چې ګورو. یو دلته فکر کېږي چې د چین مسلې ته تاسو اشاره وکړه. هند او چین په سیمه کې هغه دوه ګاونډي دي چې په پراخ اقتصادي، سیاسي، نظامي او تخنیکی رقابت کې سره واقع دي. د نفوسو له درسه هم موږ او تاسو ولیدل چې ساکل هندوستان لومړی مقام ترلاسه کړ، د 2 میلیارد نفوس واوخته، د نړۍ د اقتصادي پرمختګونو په راز کې قرار ونیو. دغه سي د سپوږمۍ هغه برخه ته تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد خپل سپوږمکۍ نه و لیږلی. دا وشو چې دوی هغه کار وکړ او نور پرمختګونه هم وکړل. د ډیپلوماټیکو اړیکو په برخه کې د هندوستان چین را مخکې کېدل د هندوستان لپاره هم یو سیګنال وو، او په دې لار کې به هغوی هم هڅه کوي چې خپل یوازینی رقیب په سیمه کې پرې نږدې چې دومره هغه هیواد ته ول نږدې شي چې دا اوس یې له پاکستان سره هم حتی د کرکیچونو او د ناندرو غږونه په پراخه کچه پورته کېږي. هغه د ټي ټي پي مسایل دي او که نور دي. ممکن هندوستان د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره، د خپلو ګټو لپاره داسې هڅې وکړي چې رانږدې شي. پخوا هم هغه معلومات چې موږ لرو د قطر له دفتر سره غالبا یا هم د ځینو چینلونو له لارې دا صحه شوی چې له طالبانو سره خبرې اترې ولري یا وکړي شي، او یا هم داسې فرصتونه مساعد شي. او کله چې طالبان کابل ته راغله هم ستاسو به یاد شي چې راګوشو چې د هند سفارت استازي د راځي افغانستان ته د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان وکړ چې ممکن دا وي سفیر یا سفیر یا استاد راشي او سفارت ور وسپارل شي. یعنی ډېر پرانسته ورکر دا وي د امنیتي چارو دا دی ورکر. نو فکر کوم چې د دې تر څنګ کله چې ترکیه هم دې موضوع ته داخليږي، ترکیه یوازې آسیایی نه بلکې یوریشیایی هیواد دی چې هم اروپایی دی او د ناتو غړی او هم د آسیا اړوند او د سیمې له تاریخي ابرقدرتونو دی. فکر کوم چې دغه معنی ورونه به نور هیوادونو باندې هم ژور تاثیرات ولري. سعودي عربستان او نور هیوادونه عربي او خلیجي او افریقایي آسیایي هیوادونه هم په دې برخه کې پرمختګونه وکړي، او ممکن ځینې اروپایي هیوادونه هم د ترکیې په وساطت دا میدان ته شتر ترڅو طالبانو سره خپل ډیپلوماټیک اړیکې ټینګې کړي.
مننه انصاری صاحب. ځلان صاحب، هر هیواد چې تر اوسه پورې کوم د طالبانو ډیپلوماټ منلای دی یا په کابل کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي، ویلي دي چې دا په دې معنی نه دي چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. مخکې انصاری صاحب وویل دا خبره هم مطرح کیږي چې نړیوال لوتر دغه دو کلونو پورې چې په کابل کې طالبان حکومت وخت رسیدلی دی وضعیت ساري، بل کوم بدیل نه لیدل کیږي لکه هغه مخکنی د طالبانو په واکمنۍ کې چې په بهر کې د ربانی په مشرۍ حکومت نړیوال مشروعیت درلود او د طالبانو حکومت نو منل شوی یوازې درې هیوادونو په رسمیت پیژندلی و. دغه وضعیت چې اوس تر ننه پورې را رسیدلی دی، آیا یوازې موضوع د بشري حقونو د ټول شمولو حکومت چې غربیان یا لویدیځ ډیر په ټینګار کوي چې طالبان باید هغه ته غاړه کیږدي او دغه غوښتنې باید ومني چې دغه لوی خنډ د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې، او که بله موضوع شته ده؟
یو خو دغه موضوع مهمه ځکه ده د نړیوالو لپاره، د زموږ د سیمې د هیوادونو لپاره هم، چې په افغانستان یو سیاسي ثبات ته ورسیږي. اوس زموږ یو لوی شمېر سیاسي کشر چې دی هغه د سیاسي ساحې نه بیرون دی، او د دې یو احتمال کله هم کېدای شي چې دغه خورو سیاسي ځواک یا راټول کړلی شي او په یو ډول باندې دغه اوسنی حکومت وړاندې مزاحمت پیل کی، هغه که جنگی وی او که غیر جنگی وی، په سوله ییز توګه باندې دوی تنظیم کی دغه چارې، یعنی دغه یو بالقوا احتمال دی خبره شته. نو د دې د کبل سیاسي ثبات لپاره ټول شموله یا ټول خونه راټولېدل او پرېختنی معنا غد ملي پخلاینې موضوع چې دا او په حکومت کې تنوع، دا یو هغه څه دي چې په دغه وسنی چارواکو او د دوی په روان کړی سیستم باندې با باور پیدا شي. خو تر څو پورې چې دغه سي ونی شي، یو گاونډي هم نشي کولای، یعنی په پراخه توګه یا په ډیر قوي دریز باندې د رسمیت پیژندلو اعلان وکړي، ځکه چې دوی په دې پوهیږي که سبا مثلا یو تغییر بیا راځي نو دوی اړیکې به بیا څه ډول وي او څه ډول به تعریف کیږي. موږ ولیدل کله چې په لومړی دوره کې طالبان ځنې هیوادونو په بیړه سره په رسمیت وپیژندل، د طالبان د نسکورېدونو وروسته د هغوی وضعیت او اړیکې او د اړیکو څرنګوالی ډېر مختلف ول وروسته کلونو نه. نو له دې دا خو یو اړخ دی. دویم اړخ دا دی چې د سیمې هیوادونه هم دغه مسؤلیت، یعنی د دوی د طالبانو او د امارات او د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د سیاسي اړیکو دغه سی یو څه نشته دی چې دوی دواړه په سره ورسیږي. البته د هند په برخه کې یو شی چې هغه ډیره مهمه ده، د ټاپي پروژه ده. که چیرې د ټاپي پروژه عملي کیږي پیل کیږي، نو بیا به هند ته د دې ضرورت احساسیږي چې هغه یا د یو سکرتریت په توګه یا هم د یو خاص استازي د دفتر په توګه او یا هم د ټیټ رتبه کارمندانو په توګه د طالبانو د اوسنی نظام سره
انصاری صاحب ډیر وخت نه لرو، دو دقیقې وخت لرو. کراته وایي د نوې ډیلی او په کابل د واکمنو طالبانو ترمنځ اړیکو ته تاسو دغه نوې تحول ته په پام سره په کومه سترګه ګورئ؟ آیا فکر کوئ چې دا اړیکې به نورې هم سره پیاوړي شي، د دوی ترمنځ ډیپلوماتیک تعامل به زیات شي؟ بله انصاری صاحب، کومه چې لانساری سر سره مو اړیکه پرې شوې ده. زلان صاحب، که همدغه پوښتنې ته تاسو ځواب وایئ مهرباني.
د اړیکو د ټینګېدلو گنجایش ته دی هند چې دی هغه په اقتصادي لحاظ باندې د تیرو شل کالو کې په افغانستان کې ډېرې زیاتې پروژې عملي کړې، همدا ډول د چابهار د بندر په سر باندې هغوی ډېر فوکس وکړ، کوشش وکړ چې څنګه کېدلی شي منځنۍ اسیا سره د هغې لارې نه اړیکې ونیسي. داسې په اسانۍ به فکر نه کوم دغه موضوع حل شي، ځکه د هند لپاره یو شی چې مهم دی هغه د طالبانو نړیوال مشروعیت تر څو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون او همدا ډول د نورو هغه قدرتونو او ځواکمنو هیوادونو چې هند هغه سره ډېرې نږدې او ستراتیژیکې اړیکې لري د هغوی لخوا د دوی د منښت موضوع مطرح شي، نو بیا به هند په رسمي توګه دغه سی اقدام کوي. لاغې مخکې ځکه په سیمه کې ډېر وخت راهیسې هندوستان د متحده ایالاتو سره په ډېرو سیاسي مسایلو کې ډېر نږدې دی نسبت د چین او یا هم نسبت حتی د روسیې، نو له دې کبله د دې امکان کېدای شي خپل ځینې شرایط وي به محدود.
مننه زلان صاحب، کور ودان ډیر وخت نه لرو، یوازې څو ثانیې پاتې دي. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې له مشر صدیق منصور انصاري د سیاسي چارو له شنونکي طاهر زلان او له هغه مخکې د کابل پوهنتون د حقوقي او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصرالله